روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. امریکا آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، نن غواړو چې په خبرونه کې د ښځو پر رواني حالت باندې خبرې وکړو. دا چې اکثره ښځې ولې پر رواني مشکلاتو یا ستونزو یا روحي ناروغیو باندې اخته کیږي، په دې باره کې موږ روانشناس یا ارواپوه محمد فهیم قیومی صاحب میلمه کړی دی. محترم محمد فهیم قیومی صاحب، تاسو خبرونې ته شرح راغلاست.
سلام او نیکی له وړاندې کوم. لازم څه چې ټول روغ او جوړ یاست.
سلامات اوسئ، ډېره مننه. قیومی صاحب، موږ هر وخت په خبرونه کې پر مختلفو امراضو باندې خبرې کوو. دا چې نن غواړو چې په افغانستان کې له بده مرغه په خاص ډول په پښتنو سیمو کې ناسم رواجونه دي، نو دا د ښځو پر رواني حالت باندې ډېره ناوړه اغیزه لري. دا چې هغه رواجونه چې موږ تاسې په پښتني سیمو کې په خاص ډول په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې موږ وینو، هغه ولور دی، په بدو کې د یو انجلۍ ورکول دي، په کم عمر کې د یو انجلۍ واده کول دي، نو دا پر ښځو اکثره ښځو کې ډېر یعنی مشکلات او رواني ستونزې ورته پیدا کیږي او منفي اغیزه پر لري. نو کاراتوایس محترم قیومی صاحب، چې هغه کم ناسم رواجونه دي چې پر ښځو باندې یا ښځې پر رواني امراض اخته کوي؟
دا چې واده یا ازدواج معیارونه څه دي، ارزښت څه دی، اهمیت څه دی، او کوژده یا ولور په افغاني ټولنه کې او ناسم دودونه. موږ په سایکولوژي یا ارواپوهنه کې مخکې له دې باید د اوسو اوزات شریکو اورېدونکو سره چې موږ په سایکولوژي یا ارواپوهنه کې له واده مخکې مشاوره، له واده وروسته مشاوره موږ په ارواپوهنه کې لرو. هر هغه ځوان چې غواړي چې واده وکړي یا کوژده وکړي، باید لومړی له ارواپوه سره میریج تراپي واخلي. نو که چېرې یو ځوان غواړي چې له یو بل خور سره یا یو خور غواړي چې له ورور سره واده وکړي، نو د سایکولوژي علم یا روانشناسي یا ارواپوهنه هغه لپاره یو څو معیارونه ټاکلي. د هغې سن دی چې باید سن دی د اتلس کاله پورې وي، اتلس کالو څخه پورته وي. دویم چې دی ټیپونه دي، شخصي ټیپونه دي. موږ په سایکولوژي کې ځینې ټیپونه لرو چې فرضاً پیرونګرا دي، درونګرا دي، اگر دا ټیپ اشخاص دي چې خوې او ټیپونه سره توپیر کوي، باید داسې شخص فرضاً که یو څوک بیرونګرایي، باید بیرونګرا سره واده وکړي. که یو شخص درونګرایي، درونګرا سره واده وکړي. بل چې دی ذهني بلوغ دی، یو ځوان، یو خور، یو ورور، باید ځینې ذهني او عاطفي بلوغ ته رسېدلی وي. بل جنسي بلوغ دی، یو باید جنسي بلوغ ته هم رسېدلی وي. بل تر ټولو مهم معیار دی چې اقتصادي بلوغ دی. هر هغه ځوان غواړي چې واده وکړي یا کوژده وکړي، باید اقتصادي بلوغ ته هم رسېدلی وي. زمونږ په ټولنه کې دا یو ناسم رواج دی، ولور، چې موږ ټولنه کې سره پیژنو. خلک تجربه کړې دي چې یو څوک غواړي خپل زوی زیتا کوجده و بیا خور لور لور تا کوجده و بیا نو آغی یو سچا کری مایا چا کری داغا دا افغانستان پا زین وقتی سر توکر کری زینی هر آغا سو واری چی خل زیتا واده و کیا کوجده و بیا نو آغا نمبری انده که بحثی چی ولور سونا آخلی ولور کی بحثی
بله ډیر غلا واقعا ښه تشریح مو ورکړله چې هغه پسیکالوجي علم کې چې یا روان شناسي کې چې هغه څو معیارونه دي چې هغه سن دي و فرضاً اکثر وخت د انسانانو خویونه دي چې او په هغه کې ذهني بلوغ دي جنسي بلوغ دي اقتصادي بلوغ دي په دا اقتصادي بلوغ کې واقعا ولور چې دا د اکثر زموږ په جامعه کې یا زموږ په افغاني ټولنه کې دا متاسفانه کووایو واقعا هم د نارینه هم د الک او هم د انجلی پر رواني حالت باندې ډیر بد تاثیر کړی دی. نو محترم محمد فهیم قیومی صاحب کړه پوهیاست چې ولور یوازې یعنی پر هلک باندې پر رواني حالت باندې ډیر بد تاثیر کوي او که په انجلی باندې
سردار خوری دیر مهم پختون پر میشه را بکر چی آیا داغا ولوار دیر زیاده پیشی چی دی آیا پا یوازی پا حالی من فیت آغیر لره لیسی او کنا پا انجلی بانی هم دا پا دوار بانده مستقیم تاثیر لری زکا که یو ورور دا که بی و کجده چی کجده که بی داغا ناسان دو دونه منتی آغیر زیاده پریکاولیشی نمره ممکن د ځوان کوژده چې اوږدی مودې لپاره وغځېږي فرضاً که یو ځوان کوژده وکړه لس لکه افغانۍ ولور ترې غواړي نو دغه ځوان نه لري دغه ځوان مجبورېږي چې درې کاله څلور کاله یې له پنځه کاله انتظار وکړي ممکن زموږ ځینې ځوانان چې دي ډېر وخت بې کوژدې یا بې واده پاتې شي ځینې ځوانان چې دي د کوژدی د پوره کولو لپاره یا د غواړي چې کوژده وکړي یا د ولور د پوره کولو لپاره غواړي چې بهر هېوادونو ته سفرونه وکړي بهر هېواد ته لاړ شي مهاجر شي تر څو د کوژدی پیسې پوره کړي او ځان ته واده وکړي ممکن زموږ ځینې ځوانان چې دی په جنسي انحرافاتو باندې اخته شي ځکه ځوان نشي کولی چې کوژده وکړي ځوان وس نه لري توان نه لري چې حلال او معمولي سنت یا په تاریخي سره وکولی شي تر څو سالم ازدواج یا واده یا کوژده وکړي نو دغه څیزونه دي چې ځوان مجبورېږي یا کډوال شي او یا په قسمه قسم یا اختلالاتو باندې اخته شي ممکن که چېرې دغه ځوان پیسې نه لري او ځورېږي په ژور خفګان اخته شي ګوشهګیر شي ځان وژنه وکړي او یا استرس واخلي نو دغه ځینې علایم دي ځینې اختلال ممکن ورباندې اغېز وکړي.
بله بله محترم قیومی صاحب کراسو تاسو خورا یو ښه موضوع ته مخکې اشاره وکړله چې هغه د یو هلک چې واده کوي باید مخکې د ده سره خبرې وسي یا وروسته بیا د دوی څخه پوښتنه وسي چې فرضاً واده د دوی پر ژوند باندې څه ډول اغیزه کړې ده. نو دا خورا غټه خبره ده. په دغسې وخت کې چې یو هلک واده کوي چې تاسې درو موضوعګانو ته اشاره وکړه چې هغه یو ذهني بلوغ دی یو سن دی جنسي بلوغ دی او اقتصاد دی کوم شی ډېر مهم دی چې یو هلک واده کوي یا یو نجلۍ واده کوي هغه کومه برخه فرضاً ډېر مهم دی چې د یو د بل سره په اصطلاح واده کولو ته اماده سي؟
سردار خور دغه معیارونه چې دي معیارونه هغه وزده ارواپوهان وزده مریج تراپي ارواپوهان کوم چې دې کې تخصص اخلي دغه معیارونه ټول مهم دي. مونږ که چېرې د دې سن کم وي خو بیا هم کوژده ناسمه دي که د دوی چپونو سره مختلف یو شان نه وي بیا هم ستونزه رامنځته کېږي. حتی دا چپونو کې درته وایم له یو څو مثاله ورکړم یو ځوان دی ټولنیز عادات لري ټولنیز خویونه لري غواړي چې بنجارونه وکړي ناسته پاسه ولري له خپلو همزورو سره ټوکې ټکالې وکړي او د دې میرمن که درونګرای او یعنی داخلي نخوخيږي ټولنيز عادت نخوخيږي ناسپاس نخوخيږي خندای نخوخيږي دا بیا د ډیویژن سره ټکر کې راځي ستوزې پیدا کوي بل ذهني بلوغ د کچین دي ذهني او عاطفي بلوغ چې بلوغ ته رسېږي مینا محبت او عشق او دا احساسول نشي یعنی بمینه ژوند هیڅ ژوند نوي د ژوند هر لحظه باید بمینه محبت او یو بل په تیرېدلو سره یو بل منلو باندې باید موږ تیر کړو بل جنسي معیار دی که نه جنسي بلوغ دی دا ځوان باید ولري ځینې ځوانان ځینې دغه ستونزې لري بیا واده کوي هم د اولاد په تمه د نسل د تولید په تمه دغه ځینې ځوانان چې دی دغه پات راغلي بل اقتصادي بلوغ دی که چیرې په افغانستان څنګه کې درته وښیم زموږ زیاتره ځوانان دي موږ چې معلوم دي چې د واده یا د کوژدې پیسې لري یا ورور ته کوژدا یا واده کوي یا خور ته یا تره زوی ته دوی مجبور شوي دي چې ترڅو خپل ګران وطن پرېږدي او لاش مهاجر شي ترڅو هغه نورې هېوادونو پیسې وکړي خپل یا ورور ته او یا تره زوی ته یا ځان ته کوژده وکړي بل اخرنی سم ډېر مهم دی چې یو ټولنیز بلوغ دی دا هم باید یو ځان یو خور ورور باید دا معیار ولري
بله بله ډېر الله محترم قیومي صاحب واقعا تاسې ښه معلومات په دې ایسه کې ورکوئ او اورېدونکو ته درنو اوریدونکو زموږ سره په خبرونه کې ارواپوه محمد فهیم قیومي صاحب دی نو هیله ده چې تاسې دا خبرونه واوترم قیومي صاحب بیرته به راسو و دې موضوع ته چې په افغانستان کې په خاص ډول په هغه ټولنه کې چې هغه یو څه عقبمندی او دی یو شیزه ته خورا په کمزور نظر ورته ګوري یا د یو کمزور انسان په سترګه ورته ګوري دا چې بیا یو شزه هم په اصطلاح په ولوار یا د پیسو په بدل کې خرڅ سي او یا کم عمر یې او دوی چې ودغه سي او کورنۍ ته ولاړ سي چې هغه هم ناپوه تاسو څه فکر کوئ چې دغه شزه به د څه ډول ستونزو سره مخامخ کی؟
سردار خور ډیر زیات غمونه ډیر زیات ستونزې به وزېږوي که چیرې د یو خور یا د یو ورور عمر هغه واده ته یا اتلس کلنۍ ته برابر شوی نه وي نو د طلاق مسایل پکې ډېر زیات تر سترګو کېږي یا ډېر زیات ستونزې رامنځته کېږي او یا ممکن بل یا پلار کور کې کېنوي او یا په بدو کې ورکې او یا نور مسائل هم رامنځته کېږي ځکه که چیرې موږ د خپل ورور سین ته وګورو یا خپل د خور سین ته وګورو هغه چا ته په کوژده یې ورکړو یا هغه چا سره واده یا کوژده وکړي چې د هغې سن باید برابر وي موږ د اسلام مبارک دین له اړخه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې هغه وایي چې یو څو سیزونه دي هغه باید هر هغه ځوان چې کوژده کوي چې وی دا غي دیندار وی خایسته وګوري مالدار وی چولنیزي دا څو سيزونه دي د اسلام نظر هم دا حدیثو کې ذکر شوی دي دا موږ الحمدلله مسلمان روپي دا سي کارولو کې د انسانيت چې سرګي او سور اسلام مبارکين ته موږ خدای نه خاصه دا ګناګار شو یا دا غي مبارکين د تاریخو څخه سرغړونه وکړو باید موږ هر یو معیار ته او هر یو کار ته د انسانیت په سترګو وګورو او انسانیت ته باید قایل شو هر هغه وخت کې چې یو خور ودیږي بل کور ته ځي نو هغه دغه کور د افرادو سره دغه کور دغه مشرانو سره کوچنیانو سره نابلده وي تر څو چې هغه خور چې هغه نوی کور کې بلدیږي یو څه وخت تېرېږي نو دغه وخت کې باید هغه کورنۍ چې نوی ناوې راوستې نوی ناوې هغه کور ته راغلې هغې سره داسې خوی وکړي داسې چلند وکړي چې لکه صمیمانه او لکه یو ماشین سره چې موږ یو برخورد کوو مینه ورته ورکو د ډیر د عاطفي نه کار اخلو او ډیر وخت ورته ورکو تر څو چې دغه ماشوم د مو سره بلد شي. دغه ناوې هم د یو مشهور ماشوم په څیر دی چې تر څو چې کور سره باندې د کور ماحول سره عادت کیږي نو دغه وخت باید دغه کورنۍ دې سره ډیر زیات حوصله وکړي، دې سره ډیر زیات همکار شي، ځکه کېدای شي ممکن دغه ډوډۍ پخول ورته ځنه وي اویا کتخ پخول ورته ځنه وي، دغه وخت کې باید خپل دغه ناوې سره دغه نوې ناوې سره چې دا کور راغلی دې سره همکاري وکړي. که چیرې په دې وخت کې موږ ورباندې فشار راوړو او دغه د ولور پیغور ورته ورکړو، هغه چې ما درته دونه سودا راوړې، ما درته دونه سره زر کړې، یا ما پلار درته دونه پیسې اخیستې، دغه مرحله کې یا دغه وخت کې د ناوې رواني حالت بېخي خرابېږي، ځکه دغه کور نه وې راغلی. او که دغه وخت موږ دې باندې چار وړو په دې چې مو خبرې وکړو، دغه هغه د ولور پیغور ورته ورکړو، دغه وخت کې دې ناوې رواني حالت بېخي خراب شي. ممکن دغه وخت کې ډیپریشن اویا سپیس اویا خدای نغسته ځان د صدمونه ونرسي یا ځان وژنه وړکي، دغه سیزونه د دغې په عکس العمل سره ممکن رامنځته شي.
محترم قیومی صاحب، تاسو د دغسې یو قضیه سره مخامخ شوي یاست، ولې تاسو یو روان شناس یاست، اتمن به د دغسې یو حالات لیدلی په افغانستان کې کم حالتونه ډېره ښځه د ډپریشن یا د رواني تکلیف سره مخامخ کوي؟
رواني اختلاط ډېر زیات دی، زیات لاملونه لري، ځکه ځینې وختونه کې چې یو خور او یا کومرور نوې واده کوي، دغه نوې ژوند مرحله وي، که چیرې دغه وخت کې ځوان ځان ته پام درلودي، خپل هغه کوژده یا نوې ملګري ژوند ملګري سره بلد نه، او دغه وخت کې څه ستونزې رامنځته کېږي. که چیرې دغه وخت کې موږ یو بل ومنو، یو بل ته تیر شو، د کورنۍ هم بل کورنۍ ومني، چې که دغه وخت کې دغه ستونزې موږ وزېږو، دا د زیات عمر پر پاتې کیږي. دا څنګه ده چې موږ واده کړی دغه یو وخت دوه کې لپاره به نه، دا زمونږ د ټول ژوند ملګری به وي، زمونږ شا د سفر په ځیر ولاړ وي، او هر یو درد کې به موږ سره شریکي. او که چېرې دغه وخت کې موږ دغه ناوې سره یا د ځوان خپل دغه مېرمن سره بد سلوک وکړي یا بد چلن وکړي، نو منفي اغېزه پرې باسي، نو دغه وخت کې ناوې او یا هم ځوان جسمي ناتواني یا ذهني ناتواني باندې اخته کېږي. دغه وخت کې ځینې اختلالات لکه ژور خفګان دی، سټرس دی، بیا ممکن ځینې نور اختلالات لکه شلفن یا اویا داسې اختلالات چې د جسم او د ذهن منفي اغېزه کولی شي.
بله محترم قیومی صاحب، ستاسو یې کور ودان، یو بل پښتنه به هم ستاسو څخه وکړم چې هغه اکثر وخت یو انجلی چې وادیږي او د یو بل کور ته ځي، دا په ډیرو امیدونو باندې ځي، او دا فکر کوي ولې د پلار په کور کې یو انجلی واقعا مور و پلار دی، معلومداره د مهربانۍ ژوند یې تیر کړی، او اکثره چې دوی واده سي نو هغه مقابل طرف چې هغه هم خواښه ده په خاص ډول ډېر یعنی هغه چلند نور سره کوي، لکه دا چې په هغه فکر یې او چې وایي زما د مور په ډول به یې. نو تاسې و محترمو کورنیو ته په دې عیسه کې څه توصیه لري چې دوی د څه ډول اعمالو څخه کار واخلي چې یوه نجلۍ لکه څنګه چې مخکې به هم وویله دا په کور کې ارامه وساتل شي؟
ډېر ښه پوښتنه مې شره وکړو سردار خوري. ځینې کورنۍ چې دي دوه قسمه واک دي، یو مور واک دي بل پلار واک دي. ځینې وخت مور غواړي چې خپل انګردان او خپل اولادونه او خپل کورنۍ غړو باندې ډېر زیات فشار وي، چې هره خبره ناسمه خبره وي چې باید دا خبره چې باید زما خبره ومنل شي. ځینې کورنۍ چې پلار واک دي، پلار غواړي چې زما خبرې باید ومنل شي، نو دغه وخت کې باید مونږ تعادل مساوات باید مایسر او داسې یو سیستم جوړ کړي چې د کورنۍ هر یو غړی چې مونږ سره ژوند کوي زمونږ په دې کورنۍ کې هر یو حق لري چې خپل نظر وړاندې کړي، هر یو حق لري چې خبرې وکړي، هر یو ته باید مونږ احترام پیل شو، که کوشتی دی که ځوان دی که سپین ږیری دی که هر څوک دی، په دغه کورنۍ کې ژوند مونږ باید یو بل ته په احترام پیل شو. که چیرې مونږ یو بل نه منو، یو بل خبره نه منو، یو بل نه درک کوو، دغه وخت کې ستونزه ورځ په ورځ زیاتېږي. کورنۍ مشر به دیکتاتورانه چلند کوي او ځوانان د هغې خبره به نه مني، دلته یو حرج مرج رامنځته کېږي. ممکن د کورنۍ وپاشل شي، بې اتفاقي پکې رامنځته شي، حتی د انسانیت او د اسلام هم ځینې ستونزې یا ځینې داسې کړنې رامنځته شي چې بېخي هېڅوک نه بیا راوځلي. ممکن دغه وخت کې کوم ځوان یا ځان وژنه وکړي، یا دا نوی کوم مېرمن دغه کور ته راغلې یا ناوې راغلې، ممکن دا کوم صدمه ځان ته ورسي، یا خدای نه خاصه نور کوم څه یا ځان ته صدمه ورسي، یا پلا ځان ته صدمه ورسي. نو موږ تاسو د ټولنې کې ډېر
ډېره مننه ستاسو څخه محترم قیومي صاحب. مخکې مو د پر ولوار باندې ډېرې خبرې کولې. نن ورځ په افغاني ټولنه کې په خاص ډول په افغانستان کې زموږ هغه خلک چې دوی بیا لکه مخکې چې مو ویل چې دوی فامیده خلک دي، په ټولو شانو باندې پوهېږي، مګر بیا هم د واده په وخت کې د یا د نجلۍ خوا، البته دا د نجونو خوا دا کوي چې وایي موږ په هوټل کې واده غواړو، زیورات غواړو، کالي، کور، بیا هم پر هلک او د هلک پر کورنۍ باندې ډېر لوی فشار، البته اقتصادي فشار اچوي. تاسو دغسې یو کورنۍ ته څه توصیه لرئ چې دوی باید د خپل اولاد په مقابل کې چې د دوی احترام وسي، دوی څه ډول د مقابل طرف چې البته چې د هلک طرف دی څه ډول رویه وسلو؟
کچری مونږ وګورو چې دا سیا تعادل جوړ کړو یا تعادل رامنځته کړو. ځینې خریدي چې دی وسه نه لري، همدې ولور ورکول یا پوچل کې واده کول یا دې سات مصارف کول، نو دغه ځین هر وسه نه لري. نو دغه یو رواج ګرځي، دا یو رواج دی چې ټول خلک چې غواړي چې واده وکړي یا کوژده وکړي، نو هر یو غواړي چې باید زما لور په یا زوی مې په واده کې اوټل کې واده وکړي، او یا داسې یو اصلي هوټل کې واده وکړي چې نامداره وي. نه، باید زمونږ هغه ورونه، هغه هېوادوال چې ډېرې پیسې لري، مونږ باید داسې کارونه وکړو تر څو دا مونږ ته یو بده پدیده یا رواج پاتې شي، تر څو دا لګښتونه زیات شي او نور هغه څوک چې وسې نه لري چې دغه لګښتونه پرې کړي یا ډېرې پیسې وکړي، دا یو رواج پاتې کېږي. دا مونږ ته د څه خبره میراث کې پاتې کېږي. نو ځوان مجبور مکرب ده چې خپل ګران هېواد پرېږدي، مهاجر شي، پیسې وګټي او د نورو پیسدارو خلکو په څېر، مالدارو خلکو په څېر خپل ځان ته، خپل ژوند ته واده وکړي. نه، دا اسراف دی. موږ باید داسې واده وکړو چې اسلام نظره جایز وي، اسراف پکې ونیسي او داسې رواجونه مخنیوی باید وکړو موږ چې زمونږ مسلمان ورور دی، زمونږ هېوادوال دی، وسه نه لري. نو دغه داسې لګښت یا داسې پیسې مصرف کړم چې سبا زما ګاونډي، زما بل هېوادوال ممکن وسه ونه رسېږي زما پسې، چې ما په سر زوی ته وایم چې یا نور ته کوشش وکړي. دا ستونزې دي، باید تاسو نه هم ډېره زیاته رامنه کړم چې دغه برخه کې آګاهي خلکو ته کوئ، آګاهي رسوئ. نو دغه هر یو هېوادوال، هر هغه څوک چې تعلیم یې کړی، تعلیم یافته خلک دي او پوه خلک دي، باید لومړی دا خبره په ځان عملي کړي تر څو زیات ولور وانخلي او یا زیات مصارف لګه خپله په خپل د اولادونو په مدونه کې مصرف نه کړي. ځکه دا رواجونه دي، دا رواجونه دي چې موږ د افغاني ټولنه وروسته پاتې دی او ورځ پر ورځ وروسته پاتې کېږي. که چېرې موږ خپل هغه د ژوند هغه خوشحالیانې او غمونه په مناسبه توګه او په صحیح توګه او په اسانۍ سره کوم چې کېږي او تاسره کېږي ترسره کړو، تر څو نور هېوادونه ته دا یو عبرت شي او نور هېوادونه ترې هم مستفید شي. دا به ډېر ګټور وي.
ډېر اعلی. یو لنډه وروستۍ پوښتنه به هم درته وکړم محترم قیومي صاحب. ستاسو وروستۍ توصیه د یوې نجلۍ او هلک او د کورنۍ د آرامۍ لپاره څه ده چې دوی څه ډول چلند وکړي بیا هم چې د دوی اولاد او کورنۍ یې ژوند په آرامۍ کې تیر کړي؟ مهرباني. ښه پوښتنه مو
وکړه. زما توصیه ګڼو هېوادوالو ته، خاص کر هغه خلکو ته چې تعلیم یافته دي، هغه خلکو ته چې آگاهي حاصل کړی دی او پوه خلک دي، زما ډېره تمه ده هغه ځوانانو یا د خلکو سره کېږي چې دوی پوه دي تر څو هغه ناپوه خلک پوه کړي. او دغه پوه خلک چې باید یو الګو واوسي، یو نمونه واوسي نورو خلکو دپاره، نورو هېوادوالو دپاره، تر څو داسې یو قشر، داسې یو ملت ملت ته آگاهي ورکړو، تر څو چې دغه پاتې خلک هم موږ سره راجګ شي، پاتې خلک زموږ سره سیال شي، او تر څو هغې سره د یو ورور په صفت یا د همکار په صفت یا د هېوادوالو هېوادوال په صفت موږ سره یو همکار، موږ ورسره همکاري وکړو، تر څو دغه برخه کې چې ډېر زیات ولور رواج نه کړو، ډېرې پیسې رواج نه کړو، یعنې خپل خور باندې یا خپل ورور ته چې کوژده کوي یا خپل خور چاته ورکوو ډېرې پیسې پرې نه ږدو، دا سیالۍ نه دی، دا ګناه لري. خپل اولاد دپاره د عده د خرابولو دپاره دا کار کېږي، دا ډېره بده پدیده ده. که چېرې موږ دغه ډېرې پیسې رواج کړو، دغه پیسې زیات په خلکو باندې، یعنې لور مې ډېر قدرمنه ده، لور مې ډېر باعزته ده، یعنې هېڅ یو انسان داسې نه ده چې بیزت وی، هیڅ یو انسان داسې نه بی شخصیت وی. هر انسان د خدای بندگان دی، د خدای بنده دی، باید مون انسانیت ته قائل شو، مون باید هغه کار وکړو چې نور لپاره نمونه وګوري، دا مون باید داسې کار وکړو چې مون د نور لپاره د یو عبرت په څیر شو، یو درس شو، نه د دې لپاره چې داسې درس یا داسې عبرت چې د خلکو په تاوان تمام شي، موږ داسې کار وکړو چې ټولنې ته خیر ورسیږي او ډېر لګښتونه او مصرف هم نه وي کړي. دا موږ ته ډېر ښه دی.
ډېر اعلی، ډېره ډېره مننه محترم روان شناس محمد فهیم قیومی صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه، ستاسو د معلوماتو څخه. درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې سره پای ته ورسېدل. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای.
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو میندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی چې په دې وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د هغو له تماس نه ډډه وکړئ، یعنې د روغبړ په وخت کې له هغو سره لاس مه ورکوئ. چیرې تاسو مالداري یعنی په کور کې حیوانات ساتي نو کوشش وکړئ چې له هغه سره ډیر تماس لنزدې نه ونیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ.